نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکه تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې،
چرته تر ډیره ده هغه ستا امنیت بهتره، ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه کیږي. نو د خلکو بنیادی خبرداري چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره خکیږي، په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وایي چې دا یو بدقسمتي خوش قسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، خاص کر پاکستان او افغانستان، خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره او وی ویبلی و مې ورستمو، هر کله کوم دا ونه ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوی نجومې څوډان وینې کړي. ل ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر پمرسته لومړی وارزم کې ته پیغام را رسوله. ل دې هم خبرې کې چې پنجاب کو زو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزا غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خوانی مشر سره د یو افغان له جنجال هم خبرې کوي، او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مسایلو تاو د ټکی. نوی دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامونځه او همکارانې له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جا کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی، در جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسه ولیده حق بند شویده.
در وست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په دیلی کې دی، په سفارت کې دا اوس ما خبرې شروع کړې، دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل، طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دیم خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه بکوو، خو د فعلن لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړ او 80% کار شوی، کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $10,000 راټول کړی، او د سفر موزې برېټانیا ته هم پخو دي.
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته افغانان پدی د خیر کار کې ونده واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر څه تکوله چې کېدې شي د یو افغان یو ډالر مرسته حل ته په افغانستان کې دیو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت سلويختي، منظور پښتون وايي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشندل چې پایلې به خنه شي.
اسلام مانی نہ این مانی نہ جرگا مانی پلاس کے ٹوپک آخر سی رہی پلاس کے خلق ساتلی دی اس بدا ولس قدم و ندر بسیاخی درکتا خبر بھی جس غلی پرکتا خبا زمردہ افغانان زمردہ پشتان ناستی
په پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په ویناي ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته پتلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې څام د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو، هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي. خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال کونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي، د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه دو ماه قبل گفتن که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي روان. سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و، د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی و ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو، موټرو، ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د $500,000 د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي، دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسم ته ویلي، نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یو او بل بهانه د ښځو د حقونو، د نجونو د تعلیم، د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو، د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نموړي له فارغ شوی محصولین غوښتي چې خپل زده کړو او چرونو ته دوام ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیاب شوی او افغان محصولینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مکوي. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د امو سین حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 23000 کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې وو صفته تحقیقي، ان شاء الله ډیر زر به نورې څاګانې تیار شي او پاینده کال کې به ډیر څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې واجې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوی سړک د ولایت لپاره چې واغ ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوی سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خرد پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې په رسمیت نه پیژندل شي. یاده مشکل یاده مشکل دې کې د رسمیت پیژندلو خبر نه ستکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $80,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې خارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارې دو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
سباندې $22,000 منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منګه په لاس انجلس او تقریبا $10,000 منګه په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټول کړله. نو ان شاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکړي.
افغانانو تود هر کله وکړ د دغه تله بیک ویل او په لزګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده. درې غونډي کړې دي او د دې اراده ده چې ازیر نوري غونډي هم وکړي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برتانی ته هم یو لن سفر ولنډ منډه وکړي. نو هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغه ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لاري سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي. اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلي او که دوی وقاهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي
سرکشینه ورکی دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګریز دا د پنجهپي دا د امریکې د غلامۍ خلاص کوي ورکی ازادي خلاص کوي.
او تیرونه د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوی. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بلل او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلارې چې اوس غوړه کړې د افغانستان کې وی بلې جګړې ته لار پرانیزي.
او دا سیمه ټوله به شباته کوي، دا نوی عالمی لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا په دمرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاللا ان هی یوز ټو سے ان پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کارون کې د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبان حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړي او د یو نامه له مشر هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیریونی بریډ کې یو بار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي احضار کړل. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو بریډ کې یو تن افغان او د ټي ټي پی د مشر غړي حافظ ګلبادر لډل سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه بریډ شدید خبرګون ښکاره کړ او د حافظ ګلبادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړی ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علی جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوښړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشتو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چردو او د جهاد عربیه په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلومه ولله کيا ملک یا سټیټ یا دولت د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغه د پالیسو د تطبیق د لپاره یو سپک بهنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چاري بشپړې شوې. انجینران او کارګران چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونه منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستي وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې. خو له جبل استراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دویمه روبه کې د کار شروع شوی موږ اولویت تونل او شپړسمه ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو. همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چونل توا سړوي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل واتنې فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د شپږ میلیون ډالر په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتر را لاندې کړه. د افغانستان د کورنۍ جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالیده. طالبان له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعا په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندري زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو تم برم در بدر رہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېد او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه رستا دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو او شلول. نن ته ما به قوم ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکړي؟
تنن ما ته وای چې لار او بر در پدر. مولوی صاحب کستا په دې ایمان وی، کستا په دې عقیده وی چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب در سره وسی قدر ته نه وسی د خدای په حضور کې به در سره کیږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسی زړې څرګندونې وې چې پر رابرسیره کولو یې خلکو نیوکې کړي. دا هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په محل سب چوي دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو دمنګ ستونی وشکیدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو، خیر د کوم په زندان ته لاړ څوک مونږ تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج شي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي په دما حکومت ړنګي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپل شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسید که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبی پنجاب تا روان یو، اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زندیده کیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پادا بوله کی دویما خبرنا دا پا انگلیش منی پارم ده چی مل ده او سلیک گنو ورزا اولو لدی گنو وچه تا اولو لدی لودنگ انلودنگ لدی دل با دا پارم سوک دا که او دا سل یونیم سل روپه چی دین ده دا پارم دا پروسیت و دا کیزون دا پارمون ورکی. دا کم خبر دا دا چا حکم دے منگا صرف ددی خبر دی منگ تو وضاحت وکړی کی چیر پنجاب چیرے دا منگا دے ملک کی سن دا منگا پاکستانیان نہیں منگ چ پنجاب تو کدا اٹک پپل چ منگا اوڑو منگا بل وطن تا اوڑو
چے کچری دا اٹک پا دروازہ بانے پنجاب تا پا اختو بانے بتا کلیرن سرٹیفیکیٹ لرے نو آیا دا پنجاب نے چکم پنجابیان خیبر پختونخوا تا را اٹک پا دروازہ را دا نکی گی اغیو دا زن سر کلیرن سرٹیفیکیٹ خیبر پختونخوا تا را اوڑی در پختانو نا دا پاکستان تا دا پختانو در سیر نا دیر خطر را کرے پنجاب دا سیر نا غاٹا خطر را
گنو خلکو پدی اعتراض ویلی چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې لناسم سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردی ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلی د دې طرح په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړی دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدی لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوی خبرې دادی چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټې واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو خونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر خایستو کې نړۍ پرانستی او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل خونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخې پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله کړې ده چې د شاګردانو او د رسم کړې اسلامي لوحې چا تر نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسیس زما په څنګ کې کومه لیکنه ویني دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه هم نړۍ ورستر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغه باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال لمنځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپل وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د را روان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاج ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیبتلې فضائي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولي. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلوېښت چنده لرې واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دی لپاره به لوی لوی انتنونه استفاده کول. خو د بانډویټ د ضعف له امله به ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساينس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.